د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې لویه برخه ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر خبرونو وروسته مو د په افغانستان کې د یوې مهمې پروژې له پرانیستو هم خبرو. خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به سبا د افغان هند دوستۍ سلما بند پرانیزي. په غور ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلواله مخالفانو ترمنځ جګړه کې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي. او ملګرو ملتونو د پنجشنبې پر ورځ د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف په هوایي بریدونو کې د سلګونو ماشومانو د وژلو له امله په تور لیست کې شامل کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به سبا د افغان هند د دوستۍ سلما بند پرانیزي. دا بند په 200 میلیون ډالر رغول شوی. د 240 میگاواټه برق د تولید توان لري او لږ تر لږه 15,000 هکټار مځکه هم او بکولای شي. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي دواړه مشران به د دې سترې پروژې د پرانستلو ترڅنګ له افغانستان سره د هند ملکي او پوځي مرستو پر دوام هم خبرې وکړي. ښاغلی مودی تیر کال د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ پرانستله او افغانانو ته د هند خلکو د سوغات په توګه ډالۍ کړه. له سرپل څخه تازه رپورټونه وایي چې دغلته د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا تختول شوي یو شمیر ملکي وګړي بیرته خوشي شوي دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته ویلي چې دا کسان د چهارشنبه پر ورځ تختول شوي او 13 ورځ بیرته آزاد شوي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې تازه جزئیات اوریدلی شئ. په کندوز کې چارواکي وایي د هغو خلکو د لټون هڅه روانه ده چې وسلوالو طالبانو یرغمل کړی دي. د کندوز د والي دفتر رئیس محمد اسماعیل مسؤول ویل چې امنیتي ځواکونه په عملیاتو کې لس تنه مشکوک کسان نیولی دي.
تعداد 18 نفر پیشونا بود و که در مجموع 12 نفر شهدا و تقریبا 16 نفر هنوز مسکوز نفر.
هغه سرګند کړه چې 14 مسافر لا هم ورګدي چې خیلی له وسلوالو طالبانو سره وي. طالبانو د سه شنبه پر ورځ د کندوز په لیاباد ولسوالۍ کې څلور مسافر وړونکي موټر ودرول. یو شمیر خلک یې ووژل او ځینې نورې یرغمل کړل. د یرغمل شو خلکو د موندلو او خوشي کولو لپاره د حکومت او ولسي مشرانو هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. د غور والی وای د دولت د دې ولایت په پسابند ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د دولت د وسلواله مخالفانو ترمنځ جګړه کې درې افغان امنیتي سرتیري وشل شوي او نه نور ټپیان دي. غلام ناصر خادی ازادي راډیو ته ویل چې جګړه په پسابند کې اوس هم دوام لري او د نوموړي په خبره د دولت وسلواله مخالفانو ته هم درانه تلفات اوښتې دي. د غور چارواکي وایي چې دغلته پر امنیتی ځواکونو له حملې وروسته د دولت وسلواله مخالفانو یو پوستنی ولې چې د برتنی ول لپاره عملیات دوام لري. ملګر ملتونو د پنځشنبه پر ورځ د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف په هوایي بریدونو کې د سلګونو ماشومانو د وژلو له امله په تور لیست کې شامل کړ. دا ائتلاف په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو پر ضد د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو د غراس حوثي یاغیان هم د جګړې پر مهال د ماشومانو حقونو ته د نه پاملرنې له امله په تور لیست کې شامل کړي دي. د غوشیه وسلوالو په 2014 کال کې د یمن پایتخت سنا ونیو. د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونکو په اړه د ملګرو ملتونو اعلامیه وایي په یمن کې د 215 وژل شو ماشومانو ډل څخه 80% کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف په بمبارۍ کې وژل شوي دي. د ائتلاف په 2015 کال کې له سنا څخه د حوثي یاغیانو د وستلو لپاره هوایي عملیات پیل کړل. خو دا وسلواله ډله اوس هم د یمن پر پایتخت او د دې هیواد په یو شمېر سیمو کنټرول لري. فرانسه نن د لوی هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه جوړوي او هڅه کوي چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ سوله بیرته په نړیواله اجنډا کې شامل کړي. په داسې حال کې چې اسرائیل لخوا په اشغال شوي سیمو د یو فلسطیني دولت د جوړولو د موافقې لپاره د امریکا هڅې له 2 کلونو راهیسې ځنډیدلې او واشنگټن دا مهال د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو ډېر تمرکز کوي. فرانسه هڅه کوي چې د مهم لوبغاړي په توګه دا په ټپه درېدلې پروسه بیرته احیا کړي. وروسته له هغه چې 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې د خبرو وروسته پړاو بریالی نه شو، د دواړو خواوو دولت د دوړو خو لپاره د دوو دولتونو د حل لارې لپاره کوم پرمختګ نه ده شوی. د فرانسې یو شمیر ډیپلوماټانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي، مونږ په هیګو چې مونږ نشو کولای اسرائیل او فلسطینیان دي سمدستي سولې ته راولو. په جرمنی او فرانسه کې د نورو سختو بارانونو د ورېدو اټکل شوی دی. دا دواړه هیوادونه لا د مخه د سختو بارانونو له کبله سیلابونو ځپلي دي. په دې سیلابونو کې لږ تر لږه لس کسان وشل شوي او زرګونه نور خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په پاریس کې د سین په نوم د سین اوبه پورته شوي چې د لوور موزیم کارکوونکي اړ کړي، څو ترمځکه لاندې زیرمه شوي هنري آثار نورو ځایونو ته انتقال کړي. دا پاریس په سیمه کې په زرګونه خلک له کورونو ایستل شوي او تقریبا د 25 کورونو برېښنا هم قطع شوې ده. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان د ډېرو ځپل شوو سیمو لپاره بیړنی حالت اعلان کړی دی. خو بیا د جرمني په جنوب کې اټکل کېږي چې په بایرن او رینلین فالس کې بعد د اوبو سطح پورته شي. دا سیمه لا دمخه سختو سیلابونو ځپلې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د هغو کسانو په اړه خواشیني ښودلې چې په دې سیلابونو کې مړه شوي دي. او د امریکا ولسمشر ته کاندیده هیلری کلینټن وایي چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د هغه د عصبي حالت د څرنګوالي له امله غیر مناسب شخص دی. د ډیموکرات ګوند غړي هیلری کلینټن د امریکا د جمهوری ریاست لپاره په کمپاینونو کې د خپل جمهوری غوښتونکي سیال ډونالډ ټرمپ د بهرنی سیاست نظریې په خطرناک ډول غیر منطقي وبللې. نوموړي وویل د بهرني سیاست په اړه په وینا کې څرګند کړه چې میلیاردر ډونالډ ټرمپ داسې څوک دی چې امریکا او نړۍ نه پیژني.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 خپرې شي. مخکې تر دې چې د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام خپور کړو، د افغانستان لپاره مو د ډېرې مهمې پروژې لپاره نسو خبرو. د افغانستان ولسمشر او د هند صدر اعظم به سبا په هرات کې د سلما بند پرانیزي. ټاکل شوی چې اشرف غني او نریندرا مودي په هرات کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې برخه واخلي. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي دواړه مشران به همدارس د افغانستان پر امنیتی وضعیت او د اقتصادي همکاریو پر پراختیا هم خبري وکړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زی پراپور کې.
د هند صدر اعظم نریندرا مودي او ولسمشر محمد اشرف غني به سبا په هرات کې د افغان هند د دوستۍ بند سلما پرانستلو په ځنګړو مراسمو کې برخه واخلي. د ولسمشر مرستيال ویندوی د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل دواړه مشران به د افغانستان او هند د پوځي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه خبري وکړي.
د شنبه په ورځ باندې د افغانستان ولسمشر او د هند صدر اعظم شغلی مودي د افغانستان د افغان هند دوستی بند سلما نری پرانستنه کی افغانستان لیواله دی چې په نظامي برخه کې د هند سره تر ټولو نږدې همکاري ولري او د افغانستان د امنیتي قواو د سمبادشت لپاره له هند څخه د وسایلو په ځنګړې توګه د هلیکوپټرانو مرسته ترلاسه کړه.
هند په افغانستان کې د طالبانو تر سقوط وروسته له دې هیواد سره ملکی او پوځي مرستې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه لیکل شوی چې د افغان هند د دوستۍ بند سلما پرانستل د افغانستان له پرمختګ او بیارغونې سره د نوې ډیلی د همکاري تعهد څرګندوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي پر دې بند 1.5 زر هندي او افغان انجنیرانو او نورو کارګرانو له کلونو راهیسې تر سختو شرایطو لاندې کار کړی دی او بشپړېدل یې د دواړو هیوادونو د هڅو بری دی. نریندرا مودي د هند د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د دوهم وار لپاره افغانستان ته رسمي سفر کوي. ښاغلی مودي تیر کال د دسمبر په 15مه افغانستان ته په خپل اول رسمي سفر کې د دې هیواد د ملي شورا ودانۍ پرانستله او افغانانو ته د هند سوغات په توګه ډالۍ کړه. مودي د افغانستان ملي شورا ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د سیمې ټول هیوادونه باید د افغانستان په ثبات او بیا رغونه کې مسؤلیت ادا کړي. موږ په هیجو چې د افغانستان برای د دې هیواد د ټولو گاونډیانو ملاتړ او مرستې ته اړتیا لري. د هدف ته رسیدو او زموږ د ګډ برخلیک لپاره باید ټول د سیمې هیوادونه هند، پاکستان، ایران او نور په رښتیا سره متحد شي. د هرات سلما بند چې اوس د افغان هند د دوستۍ بند ورته ویل کیږي په هریرود دریاب جوړ شوی دی. دا بند په 200 میلیون ډالر ورغول شو او د 240 میگاواټه برق د تولید توان لري. د دې ترڅنګ به دا بند لږ تر لږه 15,000 هکټاره ځمکه اوبه کړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له قاموس لیکونکي ډاکټر محمد بهیج عثماني سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اوري.
موږ په لومړي سر کې داسې فکر وکړ چې انګریزي پښتو قاموس باندې باید داسې کار وکړو چې دغه قاموس له ټولو اړخونو څخه یو معیاري قاموس وګرځي.
سندرغاړی احمد شاه سندره راته بولي.
دا سندره سه اوس زه تاسو ته وایم دغه سندره 50 کاله مخکې دا سندره وای.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرنګي خبرونه صفی الله ستانکزی راوروي.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د غبرګولی د میاشتې په اتمه د ملي آرشیف د مطالعې سالون پرانیست. د بختر اژانس د خبر له مخې د ملي آرشیف د مطالعې دا سالون د ترکیې د تیکا موسسې په لګښت جوړ شوی. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت په ملي آرشیف کې جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزیر د افغانستان او ترکیې ترمنځ د دوستانه اړیکو په باره کې خبرې وکړې. ویې ویل ترکیه په بیلابیلو برخو کې په تیره په فرهنګي برخه کې له افغانستان سره ډېرې مرستې کړي او اوس هم موږ د ملي آرشیف د څېړونکو د مطالعې سالون د سنبالولو په برخه کې د ترکیې د یوې بلې مرستې شاهدان یو. په دې غونډه کې د ملي آرشیف رئیس معصومی نظری هم د تیکا موسسې د شوې مرستې په خاطر مننه وکړه او ویې ویل د ملي آرشیف د مطالعې له سالون څخه په یو وخت کې 10 تنه څېړونکي استفاده کولی شي. دغه راز د تیکا موسسې رئیس سلیمان شاهین په افغانستان کې د تیکا موسسې د فعالیتونو په باره کې خبرې وکړې او څرګنده یې کړه چې د ملي آرشیف د مطالعې د سالون سمبالښت له ملي آرشیف سره د دغه موسسې د مرستو پیل ده. یاده دی چې په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر دغه وزارت ستاینلیک د تیکا موسسې رئیس ته ورکړ. د تاریخي اثارو قاچاق افغانستان زیانمن کړی. د ملګرو ملتونو د سازمان علمي او فرهنګي ادارې یونسکو ویلي افغانستان د تاریخي اثارو په لحاظ یو بډای هیواد دی، خو دې برخې ته نه پاملرنې دغه هیواد د ارزښتمن میراث زیانمن کړی دی. د یونسکو رئیس میرمن ارنا بوکووا چې د دویم ځل لپاره کابل ته راغلې ده، د تاریخي اثارو د ساتنې لپاره د پولو کنټرول، عامه پوهاوی او په دغه هیواد کې د ظرفیت لوړول مهم بولي. میرمن بوکووا وایي چې یونسکو د افغانستان د تاریخي اثارو د قاچاق د مخنیوي لپاره نوی پیشنهادونه لري چې له مخې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د دغو آثارو د قاچاقولو مخه نیول کیږي. نوموړي څرګنده کړه د موزیمونو عالي شورا د یونسکو په مرسته د تاریخي آثارو د قاچاقو د مخنیوي لپاره یو سور لیست برابر کړی دی. د دې لیست له مخې هغو توکو ته د صادر او وارد اجازه نه ورکول کیږي چې فرهنګي، هنري او تاریخي مسلې پکې شامل وي. د یونسکو مقامات وایي د دغو هڅو په لړ کې په 13-15 کلونو کې د لندن د هیترو په هوایي ډګر کې 3.5 ټنه مواد ضبط کړي او افغانستان ته یې استولي دي. اندونیزیا د هرات ولایت له علمی فرهنګي او اکاډمیک مرکزونو سره مرسته ته لیواله ده. په کابل کې د اندونیزیا سفیر هرات ته په خپل روسي سفر کې ویلي اندونیزیا د هرات ولایت له اکاډمیک مرکزونو سره مرسته ته چمتو ده. د اندونیزیا سفیر په هرات کې د هرات د کرهنې او انجینرۍ پوهنځي کتلې او په مختلفو برخو کې د مرستو ژمنه کړې. د هرات پوهنتون سرپرست رئیس عبدالله فایز اندونیزیایي پلاوي ته د هرات پوهنتون د اډیټوریم د جوړولو وړاندیز کړی. تیره جمعه په لوګر کې د سنزلګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه. د مشاعرې ته د لوګر په ګډون له پلازمینې کابل، پکتیا او یو شمېر نورو سیمونه هم فرهنګیان او شاعران ورغلي وو. د سنزلګل د کلنۍ سګنې مشاعرې په ویاړ شپږ عنوانه کتابونه هم چاپ شوي دي. په روانه خپرونه کې د سنزلګل مشاعرې رپورټ اوریدلی شئ.
د غبرګولی د میاشتې په 10 نیټه د دارالامان تاریخي ماڼۍ د بیا رغولو چارې پیل شوې. د دې ماڼۍ لومړنۍ خښتې 1990 کال لمخه د شاه امان الله خان د حکومت پر مهال لګول شوې وې. د 2 کلونو په موده کې کار بشپړ شوی و. د جوړولو چارې 2 تنو آلمانی مهندسانو او افغان کاریګرو ترسره کړي. مانی یو سلو پینزوس لوی اولی کوٹی در لو دی چه دا مانی دوری مامورینو کار پکی کاو. دا مانی پا افغانستان کی دا کورنیو جگلو پر محال ویجاڑا شوی و نورال زمغام کار رحمت الله افغان را کوی.
افغان ولسمشر د درلامان مانی بیا رغول د افغانانو غوښتنه بولی او ټینګار کوي د ملي وحدت حکومت اراده لري چې د لرغونو ځایونو د بیا رغونې په برخه کې شته ستونزې حل کړي. محمد اشرف خانی د سرګندونې د دوشنبه په ورځ د درلامان مانی د بیا رغونې د مراسمو په افتتاح کې وکړي او ویل د یوازې د دغه مانی د رغولو پروژه نه بلکې د یوې سوداګریزي او دولتي ښاري خدماتونو د سیمې رامنځته کول دي.
نن ورځ د ملي وحدت حکومت پیړی په بیړنۍ اقدامات سره یو مهاله منځ مهاله او لړ مهاله نظر رامنځته کړي. د درلمان مانی بیا رغونه د افغانانو غوښتنه وه او د ملي وحدت حکومت ټینګ اراده لري چې د تاریخي دورو بیلابیل ستونزې حل کړي.
د دارالامان لرغونې ودانۍ د بیا رغونې چارې د ښاري پراختیا عالي شورا د حکومتي لوړپوړیو چارواکو او خصوصي سکتور په غونډه کې پیل شوې. ښاغلی غنی وویل د دغه شورا جوړول دا په ډاګه کوي چې حکومت کلک تصمیم لري چې بیلابیلې ښاري ستونزې حل کړي. د دارالامان ودانۍ چې د کابل ښار په لویدیځ کې پرته ده د هیواد له لرغونو ځایونو څخه شمیرل کیږي چې په کورنیو جنګونو کې ویجاړه شوې ده. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د معلوماتو په اساس چې د دارالامان لرغونې ماڼۍ د بیا رغونې چارې به په 5 پړاوونو کې له 4 تر 5 کلونو پورې بشپړې شي چې د دولت له ملي بودیجې به ورباندې 14.5 میلیون امریکایي ډالر ولګول سي. دا ماڼۍ به دوه برخې ولري چې یوه برخه به یې سالونونه وي چې د لوړپوړیو بهرنیو او کورنیو ځانګړیو میلمنو لپاره ځانګړې شوې او دویمه برخه به یې موزیم وي چې لرغوني اثار به پکې ساتل کیږي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ماڼۍ د بیا رغونې د افتتاح په مراسمو کې وویل چې یا د ماڼۍ به په پخواني لرغونتوب او عظمت سره بیا رغول کیږي.
زموږ هیله دا ده چې افغانان به د دې تاریخي ودانۍ د پخواني لرغونتوب شاهدان وي او زموږ خلک به یو ځل بیا د هیواد د تاریخي ودانیو آثارو ښارونو احساس وکړي.
له بل پلوه افغان چارواکي د لرغونو او تاریخي سیمو ښارونو او ودانیو د بیا رغونې په برخه کې د خصوصي سکتور مدني ټولنو او خلکو رول مهم بولي او له دوی غواړي چې په دې برخه کې له حکومت سره پوره مرسته وکړي.
تیره جمعه د لوګر او شاوخوا ولایتونو شاعرانو فرهنګیانو او د ادب مینوالو په لوګر کې د سنځلګل کلنۍ مشاعره او میله غبرګې ترسره کړې. زموږ همکار نجیب الله الوخیل دې مشاعرې او میلې ته ورغلی. د رپورت ته اوریدلو بلنه درکوم.
د لوګر د سنځلګل لسمه مشاعره چې د جمعې ورځې تر ناوخته روانه وه د لوګر په ګډون له پلازمېنې کابل لوی پکتیا او یو شمېر نورو سیمونه هم فرهنګیان او شاعران ورغلي ول. ویناوالو سګنۍ مشاعره په دې وسایله چې تر څنګ د سنځلګل دودیزه میله هم جوړه شوې وه. همدارنګه د لوګر ځایي چارواکو د سنځلګل د کلنۍ مشاعرې په ویاړ شپږ عنوانه نوي علمي او معلوماتي کتابونه چاپ کړي ول چې دا نوښت د فرهنګیانو لخوا ډېر وستایل شو. په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار استاد پاچا ازمون آزادۍ راډیو ته وویل چې
سکل د سنځلګل دودیزه میله هم ورسره ون منځل شوه. یعنی عام میله و مشاعره وه او دغه سي میله او مشاعرې زموږ د هیواد د فرهنګ د بډاینې په برخه کې د رغاونې په برخه کې همدارنګه هغه مخینه چې زموږ فرهنګ د مشاعرو د میلو په برخه کې لرله غیر ژوندۍ کړله. په خو به مشاعرو کې یوازې نیوکه کېدل یو غنیوکه به داسې مثال لاره چې تخریبي بڼه به لرله. مګر سکل په دې مشاعره کې چې کوم نیوکه وشو په نظام باندې په دولت باندې هغه نیوکه د سمون په خاطر وي هغه په ډیره هنري ژبه باندې وي.
د سنځلګل مشاعره یو بل ګرنوال وایي چې دا ډول مشاعره د شاعرانو د افکارو د ترجمانۍ لپاره یو ښه فرصت او د بیلابیلو سیمو د شاعرانو د لیدلو یو ښه موقع وي.
اکرم ساجد هم د افغانستان د آزادې مناظرې د ټولنې یو تن غړی. ځینې شاعران خپل لډیو سن سر مخ لري چې هغه باج وخت نشي کولای چې هغه څه چې د دوی د لډیو اواز د دوی فکر او د مفکورو ترجمانۍ دا هغه شعر چې دوی د زړه د رښتینی احساس لکبل لیکلی دا څه کولای چې هغه په جرأت او جسارت باندې وړاندې کړي. او همدارنګه د دې پښتون باندې نور مشاعرې هم چې دي د شاعرانو ترمنځ واټن کموي. همدارنګه د شاعرانو او د ادیب پالو فرنګبالو ترمنځ اړیکې لا نور زیات.
د کوبرا په نوم یوې ماشومې په دې مشاعره کې حماسي ټپې وړاندې کړې.
ایوان میټو پوم کولم شو
ایوان میټو پوم کولم شو مدوته لګامټي چړې دي. ځوان شاعر دیدار لونګ په خپل شعر کې د لوګر د سنسلو یادونه وکړه.
شپشې خاموشي راته سکون راکړي، شپشې او سندرې په ځان وشیندم، زه به هم ګورګورې په ځان وشیندې، زه به هم ګورګورې په ځان وشیندم، او نن به د لونګ سره لوګر ته ځم، نن خو به سنځلې په ځان
په سنځلګل مشاعره کې شاعر او ژورنالیست داود تپان هم خپل کلام حاضرینو ته وړاندې کړ. په لوګر کې د سنځلګل کلنۍ مشاعره د ګډونوالو په ولولو، خوښیو او چکچکو تر پایه روانه وه. ځینو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم انتخابي شعرونه او غزلونه د ترنم په انداز وړاندې کړل. د خوست څخه ورغلي شاعر رحیم سکندر هم په زړه پورې ترنم وکړ.
افغان قاموس لیکون کې ډاکټر محمد بیج عثماني سره مو د ګوګل پښتو ژباړن په اړه زموږ د همکار نورګل شفاق مرکه تراډوي مجلې په یو خبرونه کې اوریدلې و. دلته له ښاغلي بیج سره د مرکې دویمه برخه اوري چې د قاموس لیکنې په اړه ده. ښاغلی عثماني د یو شمیر نورو پښتو ژبپوهانو او استادانو په همکارۍ غواړي چې یو نوی او جامع سیند رامنځته کړي، او د دې لپاره یې پر یو مرکز کار پیل کړی دی. د ښاغلي بیج نوري خبرې په مرکه کې اورو.
عثماني صاحب، دا د قاموسونو په اړه کا وپوښتم چې تاسو په دې وروستیو کې یو ورځ په خپله فیسبوک پاڼه م لیکلي وو او تاسو د قاموسونو په برخه کې کار کوئ، څه ډول د یو مرکز په اړه مو پلان نیولی چې جوړې کړئ؟ ما یې یوازې اورېدلی دي، نو که لږ معلومات راکړئ.
د دې لپاره چې پښتو ژبه بډایه شي، له فرهنګي یرغل څخه وژغورل شي، اوسنۍ لیکلې پانګې ژبنۍ پانګې خوندي شي، او په لهجو او په ګردودونو کې موجوده ژبنۍ پانګه هم ثبت شي، نو موږ مجبور یو چې یو داسې مرکز ولرو چې یوازې په قاموسونو کار وکړي. ژبپوهان یا هغه څوک چې لږ تر لږه د سیند کښنې یا قاموس لیکنې په برخه کې تجربه ولري، هغوی راغونډ کړي او بالاخره د یو ګډ کار په ترڅ کې داسې قاموسونه ټولنې ته وړاندې کړي چې اوسنۍ اړتیاو ته ځواب وویلی شي. موږ په د تیرو 1500 کالونو کې دغه برخه باندې هیڅ پانګونه نه ده کړې. انفرادي کارونه شوي دي، اما داسې یو کارونه چې هغه همغه افراد چې په ځانګړي ځانګړي کارونه کوي هغوی ټول سره یو ځای راغونډ شي او بالاخره ګډ کار وکړي، دا لومړنۍ هڅه ده چې موږ یې کوو.
یعنی تر دې مخکې تیتو پرک دي؟
تیتو پرک دي. هر سړی مثلا د خپل ځان سره لګیا دی، یو قاموس یې لیکلی دی، په ډېرو زحمتونو قاموس لیکل نظر نورو کتابونو لیکلو یا څېړلو ته بې درېغه سخت او ستومانه کار دی.
بالکل. او د تکرار مخه هم نشي پکې نیول کېدی؟
امکان نه لري. نو په دې خاطر باندې موږ دا فکر وکړو چې که یو سړی په آلمان کې، یو سړی په لندن کې، یو سړی په کابل کې، یو سړی په تهران کې لګیا دی او قاموس لیکي، دا ټول ولې یو بل سره په اړیکه کې نشي؟ یو د بل سره د خپلو معلوماتو د خپلو کړنو تبادله ونه کړي، او بالاخره ټول ولې په یوه ګډه پروژه باندې کار ونه کړی شي چې هم یې معیار لوړ وي، هم یې کیفیت ښه وي، او د هر لګانه بډایه وي،
هم په یو کار باندې دوه کسانو انرژي نه وي.
بالکل بالکل.
بیا مو یعنی دغه پلان خو مو نیولی دی، ورته څنګه مو دغه تګلاره مو څنګه ورته جوړه کړې ده، څنګه به دغه خلک سره راټولوي؟
دغه خلک سره په تماس کې شوی یو، ټولو ژمنه کړې ده چې ګډ کار به کوي، تګلاره یې جوړه شوې ده او مالی امکاناتو دپاره مو هڅه کړې ده، او یو څو ځوانانو ټټر ډبولی دی، تر یوه بریده پورې حل شوي هم دي. نو موږ په لومړي سر کې داسې فکر وکړ چې انګریزي پښتو قاموس باندې باید داسې کار وکړو چې دغه قاموس له ټولو اړخونو څخه یو معیاري قاموس وګرځي. په دې قاموس کې به موږ یو لک لغتونه ولرو. دغه یو لک لغتونه به د ټولو ژبې د ټولو متخصصینو لخوا نه په دقت سره کتل کیږي، ارزول کیږي، به ژباړې به کتل کیږي، انډولونه به کتل کیږي، او بالاخره به دغه قاموس د نورو قاموسونو د جوړولو لپاره یو بنسټ شي. که مثلا موږ څانګیز قاموسونه جوړو، بیا به هم لندې قاموس څخه استفاده پکې کیږي، او که مثلا څو ژبیز او یو ژبیز قاموسونه جوړو، بیا به هم لندې قاموس څخه استفاده کیږي. په خو چې د دې جګړو د دې کورنۍ ستونزو د افغانستان د کورنۍ ستونزو نه پخوا په ژبه باندې علوم اکاډمۍ او پښتو ټولنې کار کړی او قاموسونه جوړ کړی وو. له هغې وروسته موږ دغه څېړنیز بنسټیز کار نه دی کړی. کوم قاموسونه چې ما جوړېدل د هماغه قاموسونو په بنسټ جوړېدل، سره کته پورته به کېدل او بیا به په بل نامه باندې چاپېدل. دا ځلې به موږ یو نوی قاموس جوړو چې د نوی وخت اړتیاوې پوره
کړي. ښه، اوس یو خو تاسو یې چې د سیندکنې په برخه کې تجربه لرئ او لیکلي مو دي، نور یعنی داسې مشهور څوک دي در سره په افغانستان کې او په نورو هیوادونو کې؟
شته دي، خلک شته دي. ډاکټر صاحب اکرم ملکزی دی په جرمني کې، پوهان صاحب زیار دی، استاد صمیم دی، او ځینې داسې څیرې چې هغه د ژبې په برخه کې یعنی واقعا سترګې وراوړي، بهان صاحب دی، او نور استادان دي چې هغوی موږ سره ژمنه کړې ده چې همکاري کوي، او داسې ښه کلکه ژمنه مو ترې اخیستې
ده. نو څه فکر کوئ کله چې د خدای په فضل او د تاسې په هڅو دغه قاموس یا دغه سین جوړ شي، څومره ګټه به وکړي؟ ګټه خو به کوي، یعنی د کمپیوټر په سطحه، د انټرنیټ په سطحه، او په خپله په کتابي بڼه، یعنی څومره مرسته کولی شي خلکو سره؟
دا به بدریغه ډیره مرسته وکړي. دا به د انګریزي ژبو خلکو او د پښتنو ترمنځ یو پول وي. د پله به پر سر باندې به هر ډول علمي او فرهنګي تبادله کیږي.
بیا حتی دا ژباړل کېدیم شي نورو ژبو ته؟
ولې نه، خو د دې پر ځای باندې چې قاموس وژباړل شي، ښه دا ده چې قاموس باید ولیکل شي،
یعنی په هماغو دوو ژبو ترمنځ باید
ولیکل شي، نه دا چې وژباړل شي.
ښه، تاسې ما اولې پوښتنې ته په ځواب کې د لهجو خبره مو کړه، او د لهجو له مخې افغانستان یو غني هیواد دی او ډېرې خوږې لهجې موږ لرو، او په هغوی کې ډېرې خوږې کلمې شته دي چې موږ ترکیبونو یا ترکیبی کلمو ته یا د بلې ژبې یوې کلمې ته نه اړ کیږو. نو دې ته مو څومره پام کړی دی چې لهجو نم ځینې لغتونه راټول کړي؟
موږ دا لومړیتوب لري. د پښتو یو نیکمرغي دا ده چې لهجې ډېرې دي، او هر څومره چې لهجې ډېرې وي، هغومره یې ژبنۍ پانګه ډېره ده. له بده مرغه دغه پانګه لا هم له خلکو سره پاتې ده او ثبت شوې نه ده. نو موږ ته دا لومړیتوب لري چې دغه پانګه موږ خوندي کړو، ځکه اوس ټوله نړۍ د یو کوچنی کلی ګرځېدلی دی، خلک له یو بل سره اړیکې لري، او دغه ارتباطات او اړیکې د دې سبب کیږي چې ځینې لهجې ومري.
بالکل،
موږ هڅه دا ده چې مخکې له دې چې دغه نسل چې دا اوس موجود دی چې دا لاړ شي، موږ باید د دوی دغه ژبنۍ پانګه را سره خوندي کړو. په نورو هیوادونو کې د لهجو د خوندیتابه لپاره حکومتونه او فرهنګي مرکزونه ځانګړې بودیجه لري. افغانستان کې خو په ټولیزه توګه د ژبې لپاره کومه څوک بودیجه نه لري، نه څوک ورکوي ورته. خو د خواله رسنیو په دودېدو سره دا یو ښه کار وشو چې خلک اوس په خپله لهجه باندې لیکنې کوي، په خپله لهجه باندې خبرې کوي. که زه د یوه ولایت یم یا یوه لهجه لرم، هغه بل ملګری مې د بل ولایت دی بله لهجه لري، هغه په خپله لیکي، زه په خپله لیکم، زه د هغه د ژبې نه زده کول کوم، دای د ما د ژبې نه زده کول کی. په دې توګه هم لهجې وده کوي او هم یې د ورکېدو مخه نیول کیږي. دا یو نعمت شو د دې خلکو او د دې ټولنې دپاره. او زه همیشه دا ډېر کالونه کیږي چې ځوانان هڅومه چې وایم هغسې چې د په خپل کور کې د خپل مور پلار او خویندو ورونو سره خبرې کوي، په فیسبوک او خواله رسنیو کې هم غسی لیکل وکړي، د دې سره لهجه بډای کیږي نور هم.
دا دلته یو شوخی وکم، ما یو ورځ په ځاځیواله لهجه او چی لیکلی په فیسبوک کې، کنه نیو چاراته لیکلی وای دا د چی لیکلی وای خپل می ور سره کوله لکی.
خواندیم دغه د چی سړی
یو څه مختلف څه هیڅ
کی هیڅ وکي چې زه مثلا نن داس یو څه اورم چې دا هم زما د ژبې و برخه ده. دا ډیر حالت لري. تاسو ورشه د نورو هیوادونو خلک وګورئ په معیاري ژبه باندې لیکل نه کوي، په خواله رسنوي کې فارسی د نږدې فارسی وګورئ، دغه څه شی لیکي چې بیخي نه املا املاوي، نه انشا انشاوي، نه معنا معناوي. زه ایران ورته پاتې شم، خو دا د دوی ترمنځ هغه رزنې ژبه ده
او اختصاری ور کړی دی، ډیر کلمې مختصری کړی دی،
بیخي کوچنی کوچنی کړی دی. نو دا ډیر زدی ته ډیر خوشاله یم. یو خدای دې چې د حساسیتونه د منځځي مخکې به یو چا ویل چې زما لهجه معیاري ده، هغه بل ویل چې زما لهجه معیاري ده. اوس دې نتیجې ته ټول رسیدلی چې نه د هغه معیاري ده، نه د ما معیاري ده، نه د بل معیاري ده. دا هغه وخت معیاري کیږي چې موږ ټول سره یو د بل په خبره پوه شو، یو څه تر اکړه، یو څه زوار کم، یو څه بل ورکی، بل اخره
یو بل نه یو څه سره
یو نوې ګډوله رامنځته کیږي او دا په طبیعي شکل باندې را جوړیږي، نه دا چې موږ په لاس باندې جوړ کړو. دغه بیا معیاري ژبه ده.
بس خدای مو خپل کارونه ته ورسو. ډیره مننه.
هیله کوم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه خبرې.
د استعدادونو پالل او روزل که مهم دي، د استعدادونو تشخیص هم ترې کم نه دی. که موږ د خپلو تنکیو زلمیانو هغه وړتیا کشف کړو چې دوی یې پاللو ته لیوال دي، نو ډیره مرسته به مو ورسره کړې وي او اوږد مزل به مو ورلنډ کړی وي. په دې نقل کې چې اوس یې اورئ، کای یو زلمکی دی چې څوک د ذوق پاللو مخه نه ورکوي. غوږ به شو وږمې رشیدی ته.
د پیشوګانو انځورګر د جاپان د خلکو یو نقل. په جاپان کې دیو بی وزلی بزګر یو زوی چې کای نومیده د انځورګرۍ سخت شوقی وو. بزګر ګڼ زمن لرل، نورو لپلار سره په پټو کې کار کاوه، خو کای چې تر ټولو کشر وو په پټو کې کار تملا نه ټیټېده. د به کری ورځ انځورونه ایستل او هغه هم د پیشوګانو انځورونه. د کای مور و پلار وپتیله چې کشری زوی د معبد روحانی ته ورولي او د هغه شاګردی کړي. دوی هم داسې وکړل. د کای پلار د معبد روحانی ته وویل، دغه زوی مې ډیر هوایی دی، په خیالونو کې ژوند کوي، تا ته مو راوس چې شاګرد دې شي، ګوندې ستا خبرې او تعلیم اثر ورباندې وکړي. د معبد روحانی ته کای ډیر هوښیار هلک ورښکاره شو، د شاګرد په حیث ومنه او څو کاله یې سبق ورکړ. د کای له شینتو، له بودیزمه، له عیسویته، له اسلامه، له یهودیته، له جینیزمه، له هندویزمه، لنډه ده له هرې عقیدې او هر مسلک سره بلد کړ. کای په زده کړو کې خورا تکړه و، خو یو لوی عیب یې درلود. د درس په وخت کې به یې غلی کتاب بند کړ او دړه به یې راواخیسته. د پیشوګانو په انځورولو به بوخت شو. د پیشوګانو له انځورولو لاس نه اخیست. په فکرونو کې او په خوبونو کې یې پیشوګانې وي، چې قلم به په ګوتو ورغی بل کار یې نه کوه، پیشوګانې یې انځورولې. یا هغه پیشوګانې چې په شاوخوا کې لیدلې او یا هغه چې په خیال کې یې تیریدلې. د معبد روحانی په اوله کې فکر کاوه چې کای به ورو ورو بدل شي، خو له پیشوګانو سره د کای دلچسپي کمیده نه بلکې زیاتېده. چې څنګه به یوازې شو، قلم او د نقاشۍ تخته به یې راواخیستل، د پیشوګانو په انځورولو به یې شروع وکړه. وروسته یې په دې هم زړه نه صبرېده. د معبد په دیوالونو، ستنو او د غلام ګردیشونو او روکي دروازو په کاغذي دړو او تختو باندې هم د پیشوګانو انځورولو ته مټې راونغښتې. د معبد روحانی به ورته په قهر شو او سپک به کړ، خو عادت په کای باندې تر استاد هم زورور و. روحانی یو ورځ ورته وویل، کای لما سره ویره ده چې یو ورځ به مجبور شم او درته به ووایم چې نور نو معبد پریږده، لاړ شه. زما په نظر ته به هیڅ وخت روحانی نشي، خو ډیر ښه انځورګر به درنه جوړ شي. زما مشوره درته دا ده چې روحانیت پریږده، هنر ته مخه کړه، ګوندې لوی سړی شي. کای استاد ته وویل، کور دی ودان چې حقیقت دی راته ووایه او په دې پوکړم چې زه څه کولی شم څه نشم کولی. استاد په خشپه چې په سبا به یې کای له معبد روانې ده، هغه ته دا هم وویل، رښتیا یوه بله خبره واوره، ګوره چې شپې مالی لویو ودانیو او لویو کوټو ته لاړ نه شي، همیشه په وړو کوټو او وړو ځایونو کې شپه تېروه. کای ته د روحانی دا نصیحت با بیزه او بې ځایه ښکاره شو، خو لازمه یې ونه ګڼله چې په دې وروستیو شیبو کې د استاد خوا ورپده کړي او بحث ورسره وکړي. په پاکای باندې خپل استاد ګرانو او معبد چې څو کلی پکې تیرو د خپل کور غوندي ورکاری ده. اوس چې له استاد او معبد بیلیده ژړا ورتله. سپیدې چاودلې وې چې له معبده راووت. کای نه پوهېده چې چیرته لاړ شي. کور ته یې ستنېدل نه غوښتل ځکه د پټو کار ته یې ملا نه ټیټېده. او هورې به پلار خامخا د پټو د کار ورته ویل. کای د یو بل معبد په فکر کې شو. ډیر لرې یو لوی معبد و. هغه ته د ورتلو نیت یې وکړ. له ساعتونو ساعتونو مزل وروسته د لوی معبد دیوالونه ورکره شول. کای په دې نه و خبر چې له اوږدې مودې راهیسې په لوی معبد کې یوې بلا ځاله کړې ده او د هغې له ویرې ټول لوښانیون وتلي او معبد شاړ پاتې دی. کای په دې هم نه و خبر چې په وروستیو کلونو کې څو ځله ډیر تکړه جنګیالي معبد ته ورغلل چې بلا ووژني خو یو هم ژوندی راونووت. تیارې وزر خپاره کړي وو چې کای معبد ته ورسید. دروازه یې وډبوله، هیڅ څوک راونووتل. بیا یې وډبوله، بیا هم څوک راونووتل. کای چې په دروازه یې تکیه کړې وه د ستنېدو په فکر کې شو، خو دغه شیبه ناڅاپه دروازه پرانستل شوه. کای سلام واچوه، ولی د سلام ځواب یې ونه اورېده. د معبد په منځ کې یو بل څراغ ولید. کای د څراغ خواته لاړ او یو ځل بیا یې په لوړ آواز سلام وکړ چې ګوندې څوک یې واوري او راشي، خو سلام مې بیا هم بې ځوابه پاتې شو. کای یوه څوکۍ ولیده. له ځان سره یې وویل د معبد د اوسیدونکو تر راپیدا کېدو پورې به دلته کینم. کیناست او شاوخوا یې سترګې وغړولې. په هر څه باندې د وختونو دوړې پرتې وې او په هر چاک او جوله کې جولاګکو ځالې کړې وې. د په لوړ آواز وویل د دې ځای پاکولو ته یو چړی پکار دی. د کای مقصد دا و چې ګوندی دا خبره روحانیون واوري او دی د چړی په حیث ومني. شیبانی ما پاس په مخامخ کوټه کې لکه کاغذي تختو جوړې روکی دروازې باندې د کای سترګې ولګېدې او په زړه کې ورته شول چې که په دې تختو باندې د پیشوګانو انځورونه وي ډیر خوند به وکړي. کای لکه سوري د انځورګری سامان راوېست او د روکی دروازې په کاغذي تختو باندې د پیشوګانو انځورول پیل کړل. تر هغو یې پیشوګانې وېستلې چې خوب یې سترګې درنې کړې. دغه وخت په معبد کې د خپل استاد خبره ورياده شوه چې په لویو کوټو او ځایونو کې مویده کیږه او ویره ورولویده. په معبد کې د یوې کوچنۍ کوټې په لټه کې شو. اخر یې په یوه کونج کې یوه کوټنۍ ومونده. ورننوت او ور یې په ځان پسې پوری کړ چې ویده شي. شپه وه چې خورا بوګنوونکو آوازونو راویښ کړ. د دومره ویرونکي آوازونه په ټول عمر کې نه واورېدلي. سایه بنده کړه او تر وسه وسه یې ځان بې حرکته واچوه چې ګوندې د بلا له سترګو پټ پاتې شي. بوګنوونکو آوازونو تر ډېرو پورې ادامه ومونده. د معبد ودانۍ لړزېدله. کای چې له ویرې د پاڼې غوندې ریږد اخیستی و، د تیږې غوندې ځان غلی او بې حرکته کړی و. ښه ډېره موده همداسې غلی زبون وهلی پروت و. سهار وختي چې د لمر پلوشې د کوټنۍ په کړکیو پرېوتې او رڼا یې شوه، کای سترګې وغړولې. بوګنوونکي آوازونه نور نه اورېدل کېدل. راپاڅېد، د کوټنۍ ورې پرانیست. ده د معبد په منځ کې یو حیرانوونکی شی ولید. یوه لویه مږه. د یوه آس خوندې لویه مږه یې ولیده چې مړه پرته ده. کای په لوړ آواز وویل، چا وژلې؟ یوه خوا بله خوا یې وکتل، خو نه یې څوک ولیدل او نه یې کوم آواز واورېد. داسې چوپتیا خپره وه لکه هغه د تېرې شپې بوګنوونکي آوازونه چې یوازې یو خوب و. خو خوب نه و، او د آس په اندازه د لویې مړې مږې جسد ثابتوله چې تېره شپه دلته یو کوچنی قیامت و. وروسته بیا کای هغې کوټې ته ورغی چې روکی دروازه یې لرله او په کاغذي تختو باندې یې د پیشوګانې انځور کړي وې. پیشوګانې هماغه وې، خو یو تغییر پکې راغلی و. خولې یې په وینو سرې او لمدې ښکارېدې. کای پوه شو چې د داسې هنر پنځولی دی چې بلاو ته ماتې ورکولی شي. د وخت په تېرېدو سره کای مشهور شو. هر چا د ده د انځورونو د لرلو ارزو وکړه. هر چا د ده په آثارو کې جادویي اثر ولید. او نور به نو د معبد هغه بوډا استاد په دې خبره ویاړ کاوه چې دا دی و چې کای ته وویل چې معبد پرېږدي او هنر ته مخه کړي.
یونس تنویر ځوان شاعر دی، خو شعرونه یې پاخه او له رنګینیو مالا مال دي. نورګل شفق یو شعر د کلمه کړی، پام مو ورته راړوم.
غزل، شاعر یونس تنویر. شمرویا اوخکا اوخکا چڅېدلې دیم پښو تا، شمرویا اوخکا اوخکا چڅېدلې دیم پښو تا، اوس هیڅ ستا د تصویر شوم ورېدلې دیم پښو تا. گلستان غوند ټول عمر گریوان چاک نه یم خیم، گلستان غوند ټول عمر گریوان چاک نه یم خیم، رضاوار دی وګموم خریدلې دیم پخوتا. هغه کانه د غر نیم چې ملمر پټاو شاتا، لکه ریګ کرمالاتو چې لویدلې دیم پخوتا. د وړې پیغلوټې نازه لوی لوی حوصلې دي، دا واړه نازونه پرېږده چالې دلې دي هم پښو تا. د تنویر د غزلونو وار خطا دی، وار خطا دی. د تنویر د غزلونو وار خطا دی، وار خطا دی. د اوبو په څیر روان وم رسیدلې دیم پښو تا، پڅیر روان وم رسیدلې دیم پښو تا.
لوګری ساز د سرندې چیغې او د ځانګړو شکلونو انګازې لا هم د کابل ښار د خرابات کوڅې شاوخوا اورېدلې کېږي. په وروستو کلونو کې د دې مکتب دوه مخکښ استازي ځلېدل، خو د بیلتون استاد تر وفات وروسته سلام لوګری یوازې شو. استاد که څه هم عمر خوړلی، خو دا لارې لا پالي. استاد ته د خدای عمر ورکړي. زه د سلام استاد شاګرد احمدشاه لوګری ته ورغلی وم، لدا او ملګرو سره مې مرکې کړي، احمد شاه لوګری د خپل استاد و سندره هم را ته بولی په مورته را اړوم.
ظریف استاد د رباب غږولو د څو کلونه کې؟
زه خو شپېته کاله کې رباب غږوم.
د لوګر په ساز کې ظریف استاد یو څه متفاوت دی له نورو نه. هغه د لوګر د ساز سر ساز ده. اوس هم چې د لوګر کوم سندرغاړی ساز کوي نو پایلې د سر ساز نه کوي. او د احمد شاه جان سره به هم خبرې وکړو، تاسې مهرباني وکړئ د سر ساز شروع کړئ. مننه ظریف استاد، دې ته ولې سر ساز وای؟
دا زموږ سلام دی، دا سر ساز سلامي سی وای، دا سلامي دا احترام د پټول افغانستان باندې، پټول عوام باندې، پټول دوستان باندې.
ظریف استاد، دا سر ساز څه ده؟ دا یو شکل لري که مختلف شکلونه؟
مختلف شکلونه لري. یو په بیرمی کې، یو په کستوري کې، یو په پلو کې، یو په بیرمی کې، بار را کې یو سر ساز سلامي شته دی.
هغه ډیر خوږ او ډیر مشهور کوم ده؟
همدا پاړی ډیر خوږ دی.
دا چې دا وسته سبغه کول، دا اوس په پاړی کې وو.
په پاړی کې وسه دا ایجاد زموږ حاجی صاحب جدوری کړی، خدای دې وبخي. او ډیر بخوانای ده، نغمه ده ټول جهان پیرو خوشاله کیږي.
د لوګر ځوان او مشهور سندرغاړی چې د سلام استاد د شاګردانو څخه دی او اوس خپل هم شاګردان روزي، احمد شاه جان دی. احمد شاه جان، ما ستاسو صفت ډیر اوریدلې، مخصوصا د
صفت کړې د ظریف خان لوګری د صفت کړې د احمد شاه ته کله وایم چې احمد شاه رازه په خندا رازه ډیر خوشحالي جوړ شي.
احمد شاه جان، نن به څه راته وغږی؟
خپل سلامونه وړاندې کوم. پاسل سلامونه، زه ستاسو په خدمت کې یو سندره ده د لوګر. دا سندره سه اوس زه تاسو ته وایم، دا سندره تقریبا 50 کاله کسلوخ کله مخکې دا سندره ویل شوې ده.
دا به چا ویلې؟
اول دا سندره زما استاد ویلې ده، استاد سلام لوګری.
مهرباني.
Yeah.
زیاته مننه کور مدان
د دولکی ور دی
یو بل تفاوت چې احمد شاه جان ما ولیدې هغه داده چې د استاسو دولونه چې دی د په خوانی شکل سره دی او عالم جان یو ډیر په خوانه یو ډیر زول دول ساتلای دا عالم جان ستړی مې
خیر سي سي مت څنګه هي جوړې تکړه
عالم جان درته وای چې څو کال اوس وڅ دا ډول غکې
اوس به تل یو دوه اسکول به تل چې زدا کار کوم
دا اوسنی دولونه چې دی دا خو د چرمنې نه دی او لړګای هم نه اکثره وخت بل شهیداستا د دول پیسې کې اوس راته وغه کې دا د ډولک ده کنه دا څه فرق لري له دې اوسنی ډولکان
خو اصلي د لوګر پټول جهان کې مشهور ډولک دی لوګر دا تنابی د تناب او د سرمن او د چمړه باندې جوړیږي دا خو د موږ دی لوګر دی خلکو رسم رواج دی بل څوک دا نو دا انډیا والا شرازي مطلب د پاکستان نه وړي هغه نټو والا دی هغه موږ ته پدارت نه
ان دی هغه غږ لدی سره فرق لري
ډیر توفیل ډیر فرق لري
څنګه دا څه فرق لري
فرق دا ده چې دا ټول د دې غږ خوګ ده او ډیر ځای پورې خلکو غږو ته رسیږي
ته یې واره ته وټه کوه دغه خالی یې واره وټه کوه ډیر متفاوت غږ ده
خپل ځانم خصاوته اوس د موږ په کور کې ورسه دماغ خان وری مادي تخلق کړی دی د امچا دان ته د کاغذریف ته معلوم ده اته زر روپۍ افغاني می خالی انوري ورته خزي ټول ډولکان ډک دي
څو کس نور ډولکان دي د لوګر وسط
لوګرای ده بی لوګرای ده جیلونی ده مخزدا ډیر دی زلمای ده کبیر استاد زشی هغه ډیر لټونو مشهور ده
ټول هم دغه د چرمنې ډولغهګي ډولکهګي ک هغه د نور
د نور د نوې نسل چې راوتلی دغه بس بشراګان په دغه نټو باندې شپې دی دا نټو ولا باندې دغه نسی ولای پر دی اول ولا دغه گنجشکک دغه د ډولک د دین څخه غولای ایسوکم نسی
گنجشکک ولای نسی غولای په څونی وخت کېدای سي او څوک ډولک زدکی
ولا خو هغه د مخ پر تعلق لري ما په خپل سر زکړې د خپل سرانه منو د چا شاګردی مې کړې د چا پختنه کړې دا امو چا جان د ټول ته معلوم ده د هر ولایت هر سندرغړی سره
از ما سفتن است.
ظریف استاد تداسی وکای و رباب اتنی سندر وقا گوا دای بد صرف دولک در سر وویی.
کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
درد نا
پنارا وڑے ہارون لدردنا نن بیا شیر تپنارا وڑے